nucleic acid আসলে আমি সেম কে
السلام علیکم د غرمې دولس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو ترې بجې د ازادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې د درسي ساعت او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه خبرېږي خو لومړی خبرونه واوري د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر راز مرستې ته چمتو دی د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویې ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړو د نشتون د تضمین لپاره جوړ شوی دی اردوغان به هم ویلي دي چې انقره له اسلام آباد سره د ښو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او هڅه کوي د انرژۍ سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نوره هم پراخه کړي اسپانیا وایي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس پرون په مادرید کې د افغان فعالانو په غونډه کې څرګنده کړه چې د طالبانو رژیم نامشروع دی او هیواد د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمن دی البارس ټینګار وکړ چې د ښځو له مشارکت پرته په افغانستان کې رښتینې او دوامداره سوله ناشونې ده د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر چې په مادرید کې د زموږ غږ واورئ په نوم د افغان ښځو په درېیمه ځانګړې ناسته کې خبرې کولې په افغانستان کې د ښځو لپاره د تیرو څلورو کلونو وضعیت ویجاړوونکی وباله او خبرداری ورکړ چې که افغان ښځې په خپله مبارزه کې بریالۍ نه شي نو په افغانستان او نورو هیوادونو کې د مساوات بنسټونه به کمزوري شي البارس یادونه وکړه چې د طالبانو کړنې به وڅېړل شي او باید د خپلو اعمالو پر وړاندې ځواب ویونکي واوسي د تاجکستاني پنګوالو یو پلاوی په افغانستان کې د سمنټو د تولید د فابریکې جوړولو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده تاجک پلاوی پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدری سره د لیدنې پر مهال د قانونو او صنعتي برخو په ګډون په افغانستان کې د پنګونو احتمالي فرصتونه وڅېړل سره له دې چې اوس د تاجکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول ښه شوي خو په وروستیو کې د تاجکستان په خاوره کې د 50 چینایانو وژل کېدو تاجک چارواکي له افغانستانه خپلې خاورې ته د ورپېښېدونکي تروریزم په اړه اندېښمن کړي دي د ایران د بلوچستان سنی وسلوالې ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره نوی ائتلاف جوړ کړی دی د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یو ویډیویي پیام کې چې د لیندې یا قوس په 19 پر ټولنیزو شبکو خپور شو یو نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسی مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده جیش العدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي د دې ډلې په بیان کې په څرګند ډول د بلوچستان د خپلواکۍ موضوع نه ده یاده شوې خو پر ځای یې ویان د ایرانیانو د پراخ یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی دا څرګندونې داسې انګیرل کیږي چې ګنې جیش العدل د بیلتون پالنې له پخواني هدف څخه لاس اخیستی او هڅه کوي ځان د ایران د حکومت د ټولو مخالفانو د غورځنګ یوه برخه معرفي کړي او دا د دې ډلې په اعلان شویو هدفونو کې یو نوی مهم تکتیکي او سیاسي بدلون بلل کیږي او د یوکراین لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ستیف ویتکوف برلین ته روان شوی څو هلته له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي په واشنگټن کې یو جګ پولي چارواکي د جرمني خبري اژانس ته تایید کړه چې د نوې اونۍ په پیل کې به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریک میرتس د روانې دوشنبه په ورځ له زلنسکي او د اروپایي ټولنې د ولسمشر او د ناتو د عمومي منشي په ګډون له ځینو اروپایي مشرانو سره وګوري ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون وکړي
درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې کې لچې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاصې ولسم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو، چې زیایي ترکیب موږ تاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري. زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي. او دغه موضوع چې په تیر وستونو کې هم موږ ویلی و، نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسې بحث کوو. زموږ او ستاسې درس به د 15 صفې څخه تر 15 صفې پورې دوام وکړي. راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي و په تیر وستونو کې، زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو. مثال ډیری وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي، ترمیم ته ضرورت لري، وده کوو. د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو، چې دغه انرژي چې د موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یا خپل میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم، تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي، د میتابولیزم په نامه سیدیږي، چې هغه مول په دوه ډوله و: تعمیري برخه یا هم انابولیزم، او تخریبي برخه یا هم کتابولیزم. چې دغه دواړه چې دي د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپله له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی، چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره، او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې، یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي. فوتوسنتیز عملیه د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای شي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي. همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه، مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو وویل، په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي، او دغه کوم خام مواد چې دي په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپله شین رنګه مواړه ذرات دي چې خپله دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري. او کلوروپلاست دي هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره، چې په دغو برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي، چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي. او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي، او ګلوکوز په نشایسته بدلوي، چې د نشایستې څخه بیا مختلف مرکبات لکه پروټین، شهم، همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي. او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي، او دوی تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري، چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي، یعنی د نور دپاره خواړه چمتو کوي. او دوی اوټوتروفس کې راځي، یعنی خپل خواړه خپل د ځان لپاره خپل آماده کولی شي. او موږ ویلي و چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي آماده کولی، او د اوټوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي، هغه د اټروتروفس په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ وایو د زیایي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیایي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. چې په دغو شنو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي، هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري، چې دا شین رنگ د کلوروفیل په لامل رمسته سوی، یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخستی دي، چې د دې زیایي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سر ته رسیږي. د پانه بهرنی جوړښت کې چې دی تیغه او ډنډه شامل دي، او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کې چې لپاره موږ ارزیابي مثال مقطع وګورو، قطع کو په دې کې به موږ درې برخې ولرو، چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی، یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی. دا درې برخې وجود لري. تاسو دا درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمس دی. پاڼې لاندینۍ او پورتنۍ برخه چې ده دواړه د اپیډرمس په نامه سره یادیږي، چې د دغه اپیډرمس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلېدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایي دغه کم سوري چې دي هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمس وروسته میزوفیل ته راځو. میزوفیل چې دی د نباتات د پاڼو منځنۍ برخه یا نس ته ویل کېږي، چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کېږي. او دا برخه چې ده خپله په دوه ډوله ده، چې یو یې د پالیسادی میزوفیل دی او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دي اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پاڼې په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دي دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایي لاندې وي او حجرې یې بې نظمې دي، چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي. یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دي دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري، یعنې خپله دوه اده جوړش چې دي دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري، چې پارنشیما موږ وایو په دوی چې دي ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلي وه چې خپله نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله وه، چې پارنشیما ویایوي وه په درې ډوله وه، چې بشروي، اساسي او انتقالي وه، چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی وه. ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پاڼې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري، چې دغه رګونه چې دي دغو رګونو ته واسکولر بندل ویل کېږي، چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دي واقع دي. او د دوی پاسنۍ اپیډرمس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري، چې زایلم موږ ویل د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري. او لاندینی اپیډرمس ته نږدې فلویه موجود لري، چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موږ تاسې بله مهمه موضوع ده، چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاس جوړش دی. د کلوروپلاس جوړش دی، کلوروپلاس چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي. یعنې د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاس او خپله کلوروپلاس چې دی په نباتاتو او ځینې الجوګانو کې لیدل کېږي، او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شینی. کلوروفیل شو و هغه اساسی دنده د رڼا جذبو په دغه برخه کې. او همدارنګه د کلوروپلاس خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا، دننۍ غشا، ستروما، تایلیکویډونه، اګرانا، کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري. چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاس لومړنۍ غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي. او دوهمه غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي، چې دننۍ غشا ده. او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاس دننه جیل ته ورته ماده وجود لري، چې انزایمونه، ډي این ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویډونه چې دي داخلي بستې ډوله جوړښتونه دي، چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي دي، لکه لیکوپلاس، کروموپلاس پر ځای سوي دي. او دا چې دي د فوتوسنتیز لومړنۍ مرحله ترسره کوي. او ګرانا چې دي هغه د تایلاکویډونو سالکم اضافي دغه دي اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي. او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګه لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي، چې لکه څنګه چې مو مخکې ولوستل. کلوروپلاست مهمې دندې سرته رسوي، لکه خپله د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا اوبه او کاربن ډای اکساید په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي. او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي. او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړ دي، د کلوروفیل له امله پاڼو ته چې کې شین رنګ ورکوي، دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري و نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي. همدارنګه د انرژي زیرمه کول، یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذبوي. خپل د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب شدي موږ د زیات ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري، چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دي راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل، دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د هغو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی. او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویت کې ترسره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي. او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپله د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه ترسره کوي. یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتیږي او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي، چې په دې سره دغه کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي، چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي. او ورپسې د تیاره تعامل چې دی، د دې مرحلې لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته، چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي. او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون دای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي، چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربون دای اکساید تثبیت کوي. یعنی کاربون دای اکساید مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سر چکه ترکیب کوي. همدارنګ د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي، چې په پایله کې قند جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات د دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي هغوی مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دي د تیارې تعامل کم هدف چې دي هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدوي، چې په دغه پروسه کې موږ وایو کومه نوري انرژي چې وه هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چې کله راورسېدل نوري انرژي په څه باندې واوښتله؟ په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل. انشاءالله چې ستاسو د استفادې وړ وګرځيږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې و موږ په لاندې ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي و، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې ویل هغه مو د ځان سره نوٹ کړو او د یادمو ونوځي. په اخیرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې کتابچې مو راواخلي او د ځان سره نوٹ کړي جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړئ. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومانه اخلي او ورسره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي. او دریمه آخرنی پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست، شروع خلاص د دولسم ټولګي پنځم لوست. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې جنټیکي بې نظمیانې وپېژنو چې جنټیکي بې نظمي لامل څه شی دی او څه ډول رامنځته کیږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاد سي درس چې دی هغه د 28مې صفې څخه تر 30مې صفې پورې دوام کوي. جنټیکي بې نظمي چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي، په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځای او تغیر یا د جینونو بدلیدل، دې ته چې ویل کیږي موټیشن یا هم د جنټیکي بې نظمي ویل کیږي. چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادو، او میوټیشن چې دی هغه دغه د ژوند محرک قوا او بدلون دی چې د ژوندۍ موجوداتو په حجرې باندې خپل اغیز اچوي. چې په دې سره دغه کم ځینې عالمان چې دی هغه ورڅخه د نباتاتو کې، حیواناتو او پښو نسلونو په روزنه کې ورڅخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی، چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان اي یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډول دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی، او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. تاسو دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو، او پاتې دي نیمې چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې چې کیږي، د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي، او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري، دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره څه شي تغیر تبلید شي، د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې ښه مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده، چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د وینې د کموالی لامل کیږي، چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده، چې په هغه کې سره کرویات شي کیږي، په بشپړ لمنځه ځي، خرابېږي، خپل عادي حالت له لاسه ورکوي، چې دا هم د وینې د کموالی لامل کیږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري، چې پوینټ میوټیشن دی، چې په دې کې ډي ان اي په یو اساس کې مثال بدلون، لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي، یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي، یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې دوی یو د بل سره څه کوي، ځایونه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فریم شفت میوټیشن دی، چې په دې کې ډي ان اي چې د ډي ان اي اساسات اضافه یا کمښت دی، چې د ټولو جین ترتیب څه کوي، ورته خرابوي، ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی، چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن چې کوي اغیزمن نه کړي. او همدارنګه مس سنس میوټیشن دی، چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي. او نان سنس میوټیشن دی، چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي، یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي، چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي، مثال د دې ځایونه تغیر خوري، په دې کې جینونه تغیر خوري، یا د دې په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي، یا هم د دې په قد کې چې دی یا د دې د کروموزوم یوه برخه و بلې برخې ته ځي، چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي، چې د کروموزومونو کم برخې چې دی یو د بسر شي کیږي تبدیلیږي.
دغه کوم پیښه چې دا عموما په ناڅاپي ډول سره رامنځته کیږي، ځینې وخت د بهرنیو عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي، چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي، چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي، آن د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومونو میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوي دي، چې موږ دا څلور ډولونه فعلاً وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له مثال منځه تلل پکې شامل وي، او عموما موږ دغه د ډي ان اې یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي، چې دی چې دی د جین فعالیت له منځه په دې کې ځي یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودي همدارنګه د ودي ستونزې دي یا جینیټیکي ناروغي پکښې کې پاغه نوموړي کوچني ماشوم کې یعنی ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي، چې د دې د ډولو څخه د کرایډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پنځم چې په پنځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي، او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې له امله چې کیږي رامنځته کیږي، چې په نتیجه کې موږ ویلی سو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړې توګه د ارثي ناروغیو او ودي ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اې یوه برخې دوه ځله یا څو ځله کاپي کېدو ته ویل کیږي، یعنی دوه ځله پکې شوي تکرار شوي، چې دا موږ داسې ویلی سو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده یې، چې دی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي، چې دغه په دې کې مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي، او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی سو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اې یوه برخه چې کیږي پکې کې ماتیږي، سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي، یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او رسر چپه کیږي، خپل ځان چې کوي مثال د کښته برخې څخه پورته برخې ته ځي، چې په دې سره د کوم توانونه چې دی خپل بې نظمیان دي چې رامنځته کیږي، چې موږ ویلی سو چې د کروموزوم د ننه د ډي ان اې د برخې اوشتل یا سر چپه کیدل یا شاته ګرځېدل، چې عموما دا خپل مختلف ډولونه لري، چې یوې د پریسنټریک انورژن دی او بلې پریسنټریک انورژن دی. چې پریسنټریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنټرومیر پکې شامل وي، او پریسنټریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزي برخه مثال نه شاملوي، یعنې د سنټرومیر برخه پکې نه شاملېږي. دوی چې دی ډېر وخت د ژوندي پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغېزه نه لري، او په ځینو مواردو کې د جینیټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کیږي، لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېزه اچي. ورپسې اخري ډول څلورم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی، چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان اې یوه برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي، یعنې د یو برخې څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي، لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلېدل، چې موږ داسې ویلی سو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي، یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چې کیږي تبادله کیږي، چې دا خپل مختلف ډولونه لري، چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جینیټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان اې مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې رامنځته کیږي. او دی کیدای سي چې هیڅ نشي ونلري مثال په متوازن ډول اوسه یا هم ځین جنټیکی ناروغي یا زینونه رامنځته کوي لکه ځین داون سندروم د چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن لامل رامنځته کیږي همدارنګه ځین نور سرطاني حالتونه دي کرونیک حالتونه دي چې دا شکل د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه په کې رامنځته کیږي او عموما دا چې کله په ماشومان کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي دي چې دی په ماشومانو کې د پښان اوازونه رامنځته کیږي همدارنګه د بدن او عقل لپاره شاته پاتې کیږي زهري ورسته پاتې په اوال سره مخامخ کیږي داون سندروم له ناجوړي څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغییر راسي دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي ورپسې جینوم میوټیشن دی جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپل په دوه ډوله ویشل شوی دی چې اني پلویډي دی او بلې پولی پلویډي دی اني پلویډي چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمېر څخه زیات یا کم وي چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي ورځې یا دوه ان مثبت ورځې همدارنګه د دې ډولونه چې دی مونوسومي یو ډول دی چې د کروموزوم کمښت لکه مثال د چې دغه د ترن سندروم لامل کیږي چې کروموزوم پکې کې یو دانه کمیږي بل ترایزومي چې په دې کې به د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي او د دې چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغي نه هم ورسره رامنځته کی ورپسې راځو پولی پلویډي دی په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتیږي لکه مثال د درې ان ورځې څلور ان ورځې یعنی مخکې چې وو یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم استسو یا یو بور اضافه سو په دې کې چې دی مکمل ټول ډلې ته سټ ته چې کیږي داخليږي مثال درې ان او یا هم څلور ان ورځې او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست مثال عمومي 2N 2Y چې دا وګورئ چې 100 درجه چې د خپل په دغه دوه ډول دی چې ټرایپلویډي او ټیټراپلویډي ټرایپلویډي چې دی هغه درې بشپړ سټونه او ټیټراپلویډي چې دی هغه څلور بشپړ سټونه پکې رامنځته کیږي چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي همدارنګه په نباتاتو کې چې دی ډېر عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده دوی چې دی خپل په منځ کې د ان پی وی ډي او لغه پولی پی وی ډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري ان پی وی ډي چې دی د کروموزومونو په شمېر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېر شته دي او پولی پی وی ډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالی راځي چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سره د پولی پی وی ډي او جی دغه د ان پی وی ډي وروسته رازوم را تاسو لور ته ورته د وینې کموالی ناروغي وایو چې دا عموما په افریقایي تو پوستکو کې په ډیرو کسانو کې دا رامنځته کیږي چې مثال د دې بیزنزمی د پاره هیتروزایګوس دی او دغه د وینې کم اصلي حالت دی هغه د ډیسک په بڼه ده کله چې دغه ناروغي باندې دی اخته سي د سرو کرویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي یعنی د ډیسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوري چې په دې سره د دوی د وینې کموال څخه مخامخ کیږي او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینې کې د نسجونو کې اکسیجن لس رسیږي چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي چې دا خپل د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي چې مثال یواز د وینې کموالی نش پکښ ښکار کیږي او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدی ډیره کم ده ځکه چې ملاریا په مقابل کې چې لري مقاومت لري دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د میوټیشن تعریف کړئ او ووایاس چې په څو ډول دی دویم د کروموزومونو میوټیشن په څو ډول دی واضح کړي اخري سوال لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادي ملمه
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم قدر من اوریدونکو په دیونی کې یو شاعر او د لندو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی
زما میلما اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلما نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته در وپېژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږېدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږېدلی یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې به مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړي.
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونو ومه چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړه او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا 2.5 سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې و، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دیراوت ته راغلو، بیا هم صرف مې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره و او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه لومړني وختونه چې و، یعنې اولني صنفونه یا ټولګي چې و، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي. خو کله چې په 6م ټولګي کښې ومه، نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې و که د بل چا و، هغه مې لوسته. نو دا غي شاعري را باندې اثر وکړ او خپل پخپل او انسان کې داخلي مطرح راته چې درکی هغه خو به راوځي. نو په وخت کې لګیم یو نیم بیت په مې لیکه به چې پاتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مجبور شو شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه ښودل. د آصف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما خم ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خدا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم. نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم. بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي. مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چېرته ځي. او نورې په څټ له خپله امره کړ او مخې تورو خاورو ته سا چېرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایه ورېځو د اسمان کې برېښنا چېرته ځي. او ولې په خونخورو یې هر څه اوري سوې د خوارانو خیره چېرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چېرته ځي. او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چېرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بلې بلې هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې بالکل
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسې دا پوښتنه زه دوام کړم نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړې د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې. هغه ما لوستي وه او پاغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستی وه هغه هم سلیم صاحب راکړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی. ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وسته د امام رضا ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی.
خفګان بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل. حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ و. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم. دا مې فلم کړي هم دي، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی که نه؟
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي، او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شخص دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د دې کامیانې او خوالې دا ټولې دښتلې دي. په هغې کې په اخره کښې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د حفظالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي ډېرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایئ مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې. هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي، او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی، په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد هم وم. ما د مجاهدو د ځینو قومندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرضاً د امریکایانو په برخه کښې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کښې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې د کابل کې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه تلی، خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی، خو بس یو شکل د مخې ته ورځي او دا تیر باسي پیسې ته راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې، بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغسې ځانو دغه د سیند جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده کنه. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخیستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شعره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړې وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی، وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي، خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي، بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلې، موږ او تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل اخې، د هغې جړه، د هغې اده، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو کې
تلوسه پکې وي.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وښي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړی وم، ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي، نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایرکټري، د ډانس بیل، د ډیالوګ بیل. زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په کامره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله، د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم. نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري، یعنی ډېر تکلیف په ما ګاللو وو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج درامې مو هم لیکلي کنا؟
یو د درې مې لیکلي وي، یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم، په مدیر د معارف افسر راغلی و بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي و، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي، یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوسېږي، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې، یو چا راته زنګ وهه وویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي، که ته ډرامې چې دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش قسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې ودو ګلاجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې، یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات او کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدماتو ته م، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي، دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس نیکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چې ارواپونی، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. نو دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم، د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې، دیوالونه خبرې کوي دا نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ، او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ، بیا به خدای پاماني
وکړي. نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی، ارمانونه ګرځوي، او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. اخر می پیغلوخ کو نور د سبب ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو دیوی ته می د زړه خپل مخونه ګرځوي او د شوندو نندارې ته د مزکه فکر وړي جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اوراو او د زړه خولې راسره کوله. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د آزادی میلمه
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادی رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio